درنو اوریدونکو السلام علیکم ماته به جشوې د ازادي رادیو په دی خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لمړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیړنۍ اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی، خو د دې قضیې څېړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د رواني اګست میاشتې پر 28مه آسیایي جام پیل شي.
تاکل شوی د روان اگست میاشت په 28مه نیټه آسیایي جام پیل شي. د غوښیالو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اگست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1.5مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنت کام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملیشو چې د ایران سره تړاو لري په دوو ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي وو. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپاهي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاو یې رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځي د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځي لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې دغه هیواد ته د روسیې صادرات 9% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیری پر فلسطینی وګړو د بېدلیله حملې له کبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغت ووهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوی ونه مخکې د لویدیز غاړي په رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکي او موټر کې ناس بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاري چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د ورستۍ سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ورسید.
ځینې سیل ځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوی په سرګلاندې توضیح شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوښتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جری به زراتم د کورانه کړه دا وسره یو نه پښتو وران څه ویني.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغه اداره او چاوي روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لقبل تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 میلادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو لقبل مړ شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو لقبل د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو لقبل 130 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوې دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې لښپاړسمې تر 23مې د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلې چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیر یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دې غوي مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدل شي چې یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوي په سرګلاندې توضیح شي، نو ان شاء الله چې اړمنو کسان ته ورسيږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو در رسولو لپاره شته طریقات څنګه
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي، چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ورته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدود نور مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدای شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والی ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري ته وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي. کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز چې له اسادی رادیو سره تاسې مرکه اوریده، د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سیلزپلی د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دغو سیمو کې وړم ورځ او پرون سهار د سختو ورشتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ تنه مړه کړي او په سلګونه جریبه کرنیز همځکه، باغونه او د اوسېدو ځایونه ویچار کړی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمی اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه یې زراعتیم ځکه ورانه کړې ده، اوس رایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلې، بې نهایتي رود و. نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلۍ وې، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه یې ټول جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلې. تقریبا نیمای باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته راچولې وې، دا وسته یوړلې، باغونه دغه سره یوړلې.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابا، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدید ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه کمانډاني د محبس ودانی او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د طوفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلې. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي او د کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولی دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کیږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خود کفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کم بود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسیدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د قندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وای د اوکراین د خپلواکۍ د کالیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ یو 10مه کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زیلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري په روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکرين ولسمشر ښاغلي زلنسکي په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد یې پرون چې د اګست د میاشتې څلورویشتمه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسی کولای چې عکسونه یې لاړ شي. دوی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې دا شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دوی وایي هر ورځ پر دغه کمزوره انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څومره کې به ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک لډیر ستونزو سره مخ دي. ورس پورس شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېره سوې ده. اوس د غزنی په خیر که تاسو وګورئ، ته باید رسیدور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزاتو مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات یې دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او تولیدات د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د اومو موادو په وخت نه رسیدو او د برښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي، او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید د ارشی چی فابریکه بیخي بند کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکا شاوخوا لس میلیونه ډالره پانګونه شوې او شپاړس زره کسانو ته یې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځې زرګونه لیټره شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي حوزې تر څنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغې سترې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د نه رسېدو او د برېښنا د نشت له امله یې د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برق نه لرو هر څه د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی خو بیا هم کمپنی باید چلانه وسه دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی په دې خاطر بند دی چې موږ برق نه لرو جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواره پلانټ په وخت کې وچلي کمپنی دا ستنې مې چلان دی نه مې بند دی باید د سلری ساته ټول ماشينري چلانه وي تقاضا ستو بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت څنګه ولي بیا هم بند په دې خاطر چې موږ امکانات نه لرو ته خاموات ډیره دي قیمتونه لوړ شوی دي د انډیا کې لاره بند ده په کومر د انډیا څخه کوم سامان غوښتي وسینو سره غوښتل ترانسپورتي مشکلات به حد ډیر دي د ایران چم راضی کومال چمړه د خریداري کو به چرزي ګمرکي محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
زمانو مخصوصیک دي زپره د وکاله میکیل د جزا کار کوم د شډو په بخش کې زه خپل د غوړم چې دا کمپنی کا وته رسی بند سي نو زه خپل اقتصادي مشکل مدیر دي دا نه فسه کا بند سو نو زه به کار کړم نو باید حکومت مر سره همکاري وکړي په دې وخت کې چې برخه سم کې دا غسنور حکومت مر سره وکړي چې دا کمپنی لا پر مخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خوای چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچه هڅې را پیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده زموږ کارخانې کله ناکله د سکسي ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوه کې کار خلاص شي چې څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نسي په میاشتو میاشتو په ګمرکاتو کې د دوی اموال بندي ولې په دغه لوړه طرفه چې دوی راوارد کې بیا د بازار سره دوی رقابت نسي کولای او که په خام موادو د مایوي طرفه برخمن سي هغه بیا ډیر شدي دي د پاره خو متاسفانه په مرکز کې د دغه غونډې ډیر زنجیږي. بل عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه د واقعیت کندهار کې لویترین ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاول دي بل ورسته نو دا ډیر ښه کار کوي ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي جنکو مکتبونه نه پریدي دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین په انتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازي د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرره وي دا ډیر ښه کار کوي به نور بندیزونه په لګول شي ترڅو په افغانستان کې دا د افغانستان داخلي کې مشروعیت نه لري بخیر د خپل چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله يم د کابل ولایت څخه پیغام پرې خایده د بندیزونو په اړه وایم چې دا بندیزونه مثبت نه دي جنور کوي پر ځای دي باید تعاملات وشي دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي افغانان لا نور منځوي کیږي افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستر ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي ترڅو دوی د بشري حقوقو د ښځو حقوقو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اته بجی او دیرش دقیقې شوې دروان خبرونه په دوام کې لند خبرونه لمړی در ابرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیلی ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوي دي. خو د دې قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. مختر آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکوي چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره وشوه. د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سینکام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یو تمځای د روسیې په توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خپرې شوې ښیي چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي دي.
نړی اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدې چې لاغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی لرضایت او مشورې پرته ودی وي. خو ډیر ځله لیدل شوی چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډیر ستونزې جوړوي ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې د دوه تمشه دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقه څخه سربستا د دې حق اخسل سوې دی.
تجربه خودلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لورې د هغې له خوښې پرته 50 کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډیر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی ترا به احمدگل داد گفت ما قبول ندارم ای گریان کرد ما دوزان گفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا روری ورغه کرل چی بزبی تای احمدگل تور کری ویل از ما قبول ندی پجرا شوا زورت غصه شوم ورت می ویل چه دی چی نصیب دی همه غا وقتی را تویل چی خا دی نصیب تا بز او رو چوم. موک سودا پسیتلو بیای هم را غا کرل چی سودا مراوری. زده سرای نکوم بیا ور بانی قهر شوم. نور غلی شوه ایچی هم منو ویل. پا دی که تو ورازی تیری شوی. بلا وراز میزه ده بلی لور کرد لیوم. چی را غلم دا پا کور که نوا. پخته نمی وکره. ور پسی و گرزی دلو. لدیرو سرگردانه و روسته می ده میره دیو ملگری پا کور که پیدا کره. کلمه چی ولی دلا الته هم را تویل چی زده کوشده نمنم. نامزاد می هم روسته. اغته هم ویل چی نور مرازه. زده نغوارم. تا تا و گوره او ما تا گوره. بلا ورست چی ورغلم بیای جلی رون خود دلا.
دگر روز که ما رفته می دختاره نشان نداد.
دی مور زیاده کرد چه چو زیله ده میره ده ملگری کورتا چه لوری بکیوه ده اغیه ده لیدلو لپاره ورغله. خو لوری نه اختل چه و سره و گوری. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپل لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردن، پدر مادر من
د مور پلار خبره می و نه منله، خو اوس ډیره پښیمانه. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي: تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وږیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي، د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې، له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده. هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي، نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي، نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغه ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي، چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي، دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو همغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له هغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راوړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی. هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کول ته مجبوروي چې خپل هم نه غوړي، لګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي، بیا د نو لاغونه د خوښ ژوند تم نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافای له نورو خبرو سره،
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي، او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه، کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري، او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځه وړلو په هیله د خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 تربیه او بلې خبرونې ښې چارې.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم، اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قران شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده او ټول موارد د سورۃ النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قرآن شریف په آیتونو باندې ثابته ده نو ټول حقوق یو رقم دي او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده نو لور مختلف حالات لري کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دي او زوی محاسبه کیږي یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي د هغوی انواع حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یاده موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده او 1994 ماده کې تعریف کړي دي او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي ځکه څوک یې ورکیږي نو هغه حالت ګونګ وشي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مسما صاحب ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده نو مال طبعا خوږ وشي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې ځکه چې یو لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورورې نه ورکوي ورته یو عمده مورد همدا ده د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه او فرهنګي موارد هم شته دي نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي ولو که واده یې نه مي کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده نو د افغانستان اکثرا بیا په لری پروتو سیمو کې خوشنۍ سره باید ویل شي چې لدی حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازم ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محروم دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محروم دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېر مهمه موضوع ده د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي. او دا ظلم ده د نجونو په حق کې، او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. درنو اوریدونکو، تاسې د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واورېدې. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزري ګو تاسو ټول په لاس پرو. الله ممل شه خدا بریالي اوسې.
د د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کاغذ له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه جانان پر کوټه سردا سی دا دنیا گاټه سردا سی دا دنیا گاټه بیتلی مدا نری کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورټ کرای سر اشکار سی لا ما گنج دل چای لا بلتل دا دو بل مردی زما پستر بو فرا پر دی زما پستر بو فرا پر دی کبن رازی بو بولا خدای دا سخت دا